السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8:15 سفي ولاستان زایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره خلاصت ويم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي پیل په خبرونه باندې کو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري. دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یو آنلاین غونډه کې وویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي او خو وینه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه. د طالبانو حکومت د مخکنیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. لآزادی رادیونه خبرونه اوري. طالبانو پرون په غور ولایت کې یو ځایی خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ. ښاغلی هدفمند آزادی رادیو ته ویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. د زیاته کړه
دلایل بر بازداشت ما
نیول کېدو په اړه مې هغه دلایل چې ما واورېدل صرف یو شک و، خو دا چې دا شک څنګه پیدا شو پلټنې ته اړتیا لري او د وخت په تېرېدو به څرګند شي. چارواکو تر دې زیات ما ته څه ندي ویلي.
بیشتر از این مقامات برای ما چیزی هم نگفتن.
په غور کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي عبدالحی آزادی رادیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کې دا تایید کړه. له ښاغلي هدفمند سره یو بل ځایي خبریال ګل احمد خسرو هم نیول شوی و، خو نوموړی یو ورځ وروسته خوشی شو. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجه او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل وویل موکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل چې نوموړی د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د کابل د پلچرخي محبس قمندان و. یوه ورځ وروسته له دې چې فنلاند او سویډن وویل له ناټو سره یو ځای کیږي، د روسیې پخوانی ولسمشر او د ولادیمیر پوتین نږدې متحد دیمیتری میدویدوف خبرداری ورکړ چې که دا دوه هیوادونه د ناټو غړي شول، روسیا به په بالتیک سیمه کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. ښاغلی میدویدوف چې د روسیې د امنیت شورا مرستیال دی، پرون وویل سویډن او فنلاند ته د ناټو د غړیتوب ورکولو په صورت کې روسیا باید په بالتیک سمندر کې خپل پوځي طاقت له هر نظره پیاوړی کړي. او وروستی خبر دا چې د روسیې یوه جنګي بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. دا خبره پرون د روسیې دفاع وزارت تایید کړې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دغه کشتۍ چې زیان ورسېدلی و ساحل ته یوړل کېدله، خو په طوفاني اوبو کې ډوبه شوله. له دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دغه کشتۍ دوی په یو راکټ باندې ویشتې ده. د روسیې دغه ډوبه شوې کشتۍ ماسکو نومېده چې د راکټونو د انتقال وړتیا یې درلوده. خبرونه مو واورېدل. ور بشو د پروګرام مطالبه ته یونسکو غواړي د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. داسې وخت یونسکو دغه اقدام کوي چې افغانستان کې لام جونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای، ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
ټاکل شوی د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. خلک د افغانستان بانک لاغې پریکړې خوښ دي چې وایي اوس به خپل بشپړ معاشونه له بانکونو واخیستلی شي.
نامحدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډېر شي.
په کلنیو عایداتو او نورو اقتصادي ستونزو هم له یو کارپو سره غږېدلی و.
تولیداتی کارخانه د منګل ساسه یو تعداد په ټاپه ودرېدلې او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډېر زیات فیصدي را کم ایسب.
په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان پوځ د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لدی کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته ټاکل شوې ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسي چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له درویش کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوې چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري، نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبر پانی لمخي دواړو خو ومنل چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یو کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوه خو تخنیکی ټیمونه له راتلونکو اونۍ خبري پیل کړي. د ملګرو ملتو د شمیرنو لمخي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پایله لوري نه هم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د حقوق کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه له وخت ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه د سهار لوود ماخام تر وو پورې اوریدلای شي. بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یوه موافقه لاسلیک کړې ده. په بریتانیا کې یو شمېر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا حکومت د پنجشنبه په ورځ یوه طرحه اعلان کړه چې پر اساس به له دغه هیواده نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغو به په دغه افریقایي هیواد کې اوسي چې قضیه یې څیړل کیږي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدراعظم بوریس جانسن دا طرحه په کینټ ښار کې اعلان کړه. د بریتانیا په جنوب کې دا ښار له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لومړنی ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. دې د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
We have agreed that people who enter the UK illegally
موږ موافقه وکړه هغه کسان چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي وراندا ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتنلیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بهتر اوستل کیږي. موږ به د 15 کلونو روزنې ترڅنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناوبي رواندا ته ولي شي. د ویلیز د بندنوی چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز تلویزیون ته ویلي دا طرحه اصلا د هغو نارینه و لپاره ده چې په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورسي. د دوی قضیه له ښځو او ماشومانو بیله ده. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانې پیدا شوې. صدراعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر 600 کسانو اوړي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغانان د افغانستان بانک ورسته پریکړه تخوخ دي چې ویلي دی ل دی ورسته خلک کولای شي خپل بشپړه تنخواه له بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملاً پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې د دې وروسته کولای سي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دي د خصوصي بانکونو لخوا عملي سي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپل شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
که په سر خوبي هست
دا ډیره خبره ده. هله مند يم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلي شي او د پریکړې د پلي کې د سرنګوالي لپاره نظارت هم شي، ځکه دا ډول پریکړې د زینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
په هر حال اجرا نه میشه.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهار شنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای سي خپل ټوله تنخواه پیو ور له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمد زای چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
نه محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بېخي له منځه تللی، نو دا به وکولی شي چې اعتماد سازي بېرته منځته راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او له زیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکي یوازې په یوه اونۍ کې د 1500 افغانیو یا 1400 ډالرو د ایستلو حق درلود. دې چارې خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د خپلو پیسو د ایستلو لپاره یې په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تېراوه. له دې سره ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې خی د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او ماشونو کمیسون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15,000 تر 40,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاستې په 12 نیټه صادر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته به شل او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي ماشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسون غړي راته دا مکتوب تایید کړي خو بریالي نه سو. خو د افغانستان په مالي وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو ماشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
په کونړ کې 2000 غریب کورونه سره د خوراکي موادو مرسته شوې. دغه مرسته د عمان نړیوال خیریه مؤسسې لخوا کونړ ولایت ته ورکړل شوې. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا نه روژې مبارک میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلم خوراکي توکو چې په هغه کې وړه وو، غوړي وو، بوره وه، شین چای وو او همداشان نور شیان چې تقریبا د 15,000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل دغه مرسته وشوه.
خاغلی حنیف وایي د کونړ زیاته ساحه غرونو او سیند نیولې او خلکو ته د کرکیلې لپاره لږې ځمکې پاتې دي چې پر حاصلاتو یې ژوند تېرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو او مرکزي حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړی پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوښ دي خو یو شمېر بیا شکایت کوي چې د موادو په ویش کې توپیریز چلند کیږي او ډېری وختونه ترې مستحق کورنۍ بې برخې پاتې کیږي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د پاکستان پوځ د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بې باورۍ رایه ورکړه او شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه باندې وګماره. په دې اړه پام وکړئ راپورت او تر هغه وروسته به احمد شیبر ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ د خپل هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرنۍ دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د ده خلاف دسیسه تایید کړې ده. خو د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه ده کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوځ په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یې یوه اعلامیه خپره کړه چې په هغې کې د غونډې پایلې په زغرده بیان شوې وې. د په دوام کې وویل شکاره لیدلی شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نشته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره وربللې وه چې لیک د پوځ له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی وو. ده همداراز ادعا کړې وه چې د سفیر په لیک کې ویل شوي وو چې یوه امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابه دیده. عمران خان د فبروري په 14 هغه ورځ چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوشنبې په ورځ د مسلم لیگ د نون ډلې مشر شهباز شریف د نوی سر ریاسم په توګه غوړه کړ. راپورونه مرکه او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زحمت چې بر له تاسو سره يم شي چری
مخ کې دا اجازه نو او ډېر په کاساته توګه باندې موږ ته خپل تولید کوو
په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خو سمدستي د نړیوال بانک یو اندیشنه د اقتصادي چارو لوي وکټون کې سره چیړو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ارتباط په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویروونکې ده. که یې مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډېر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3 باندې یو برخه کم شوي دي. سړي سر عواید کوم عواید دي؟ په دې اړه مې په لندن کې میشته اقتصادي چارو د کارپوه دریا خان بهیر نظر اخیسته.
سړي سر عواید یعنی دا چې په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي دته د سړي سر عواید وایي.
یعنی کورنۍ تولیدات کوم تولیدات؟
اوس لاغم تاسو تشریح کوم. هلته سوال پیدا کیږي چې کورنۍ تولیدات چه دي؟ کورنۍ تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلي چې ورته وایي جی دی پی دا شامل ده هغه هر څه چې یو هیواد کې یو وګړی یو فرد یا یو شرکت به هر طریقې لاسته راوړي، مثلا معاش دی، دستمزد دی، سود دی، سرمایه ده، کرایه ده، دغه هر تایید چې دوی لاسته راوړي دغه ته تولیدات ناخالص داخلی یا کورنی ناخالص تولیدات یا جی دی پی ورته وایي. یعنی دغه جی دی پی چه ده یا کورنی ناخالص تولیدات چه دی دغه مجموع دغه عوایدو داد یو هیواد په وګړو باندې یا پاپولیشن یا نفوس لري په دو باندې تقسیم کې هغه عدد چې موږ لاسته راځي دغه ته سړی سر عاید ویل کی.
په دې کې خارجي مرستې چې بهرنۍ مرستې چې له افغانستان سره مثلا شوې دي هغه هم شامل دي؟
نه خیر، هغه نه شامل دي. دا په دې کورنۍ تولیدات ویل کورنۍ تولیدات د موږ په هیواد کې مثلا موږ چې دي موږ څومره فابریکې لرو، څومره غذایی مواد تولیدو، څومره ساختمانی مواد تولیدو او څومره پوښاک تولیدو او څومره منګه زراعتي مواد منګه د مزکی نظرات نه څه شی لاسته راوړو دغه شان ټول کورنۍ تولیدات دي.
نو دغه عواید چې خارجي مرستې هم پکې شامل نه دي ولې په افغانستان کې کم شي؟
دا خو دلیل اداد شبرت چې افغانستان کې خو موږ سخته البته یو گزار حالت راغی، گزار حالت د تولیدات تولیدی حالت نه موږ یو تجارتی حالت ته راغلو. دلیل هم دا و چې تولیدی حالت کې د موږ تغییر په دلیل راغی چې افغانستان کې دلته یو مقدار بیباوری رامنځته شوه، خلک د خپل سرمایه ویسله یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي، بازار کې بیباوری شوه، د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بی‌ثباتی دغه مسائل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه، ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. زیات توجه په دغه شوه چې یوازې د تولیدي حالت نه زیات گذار تجارتی حالت ته وشي، یعنی کار په دغه شي څنګه موږ وشو کولای شي د بیرون نه څه را وارد کړو او مختار نه چیزه شانه موږ بیرون ته صادر کړو. په دغه باندې زیات دغه شو تمرکز وشه تولیداتي کارخانه د موږ تاسو یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ. مثلا دوی د خپل کارمندانو تعداد را کم کړ، د خپل د تولید سطح یا فیصدی را ټیټ کړ. په دغه دلیل موږ د خپل کورنۍ تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کی.
ډیر مننه بهیر صاحب. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت سره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندز ښار اړوند په ځینو کلیو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جهازونه فعالیت کوي او په دودیزه توګه له کنځلو، زغرو او پنبدانۍ څخه غوړي تولیدوي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د جهازونو غوړي خوندور او صحي دي. نور حال په دې راپور کې.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندز کې لسګونو د غوړو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګو څخه جوړ د غوړو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنځلو، زغور او د پنبدانۍ د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. جمدین چې د کندز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنځلې وي له دولس منو څخه غوړې باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړې باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړې باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنځلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو وړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په خاصه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو، او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ خرجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي، والته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندز په بازارونو کې د کنځلو اووه کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي، او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو له پیغامونو سره دا خبرونه رانغاړو. په پوره ساعت لا ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د مرستې په سمه طریقه نه ویشل کېږي. دا د روژې مبارکه میاشت ده، په میدان وردګ ولایت تشکیل په ساحه کې مرستې ټولې اسلامی امارات مجاهدین جیگو تا چوی در حال قبل ارز مرس تواش فراری میدان وردگ ده وردگ ولاتی چا کم نگو که ده میدان فرار سکو که امرس تی طول دواز رو دوست وکارتونه و طول ده خبرو که توضیح کرد طول امرس تی توضیح کرد نه ایتیمان ترسیگی نه غریبان ترسیگی نه کند تا ده خدای بخاطر ده اسلامی امارات مجاهدین گره طول ده امرس تی خبر جیگو تا چوی که ده رکم تعالات ویستی خونو طول خلق دیده دولت نم تسیرکیگی چې په دا دولت هم د هغه بل دولت په رقم رنګېږي او څوک دی به بیا په موږه خپلو ځایو باندې پاتې وي. دا مشران به بیا ټول د قطر او د دوبۍ او د اماراتو په لوري باندې روان وي، او دلته به موږ او تاسو بیا په ډاک پاتې وي، بیا به د هر سړي سره جنګېږو. پورې کونډې ایتیمان دا ټول د همدغه دپاره ناست دي، او دغه مرستې د همدې دپاره راځي او تاسو یې ټولې جیګو ته اچوي. وسلام.
خبر کوما د طالبان حکومت نه غواړم چې په پیوند ولسوالۍ بند تیمور کریه کې دلته مکتبونه جوړ کړي. تقریبا 15 کیلومتره کلی دی، په دغه کلي کې یو مکتب هم نشته. شل کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15
کیلومتره کلی کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري دا هیڅ مكتب نه ستاسو طالبان د حکومت نه غواړم چې شل خاله دغه کلی کې پاملرنه نه ده سره یو داخلي کې یو مكتب دی چې مننه اخره
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته یونیسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونیسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري. طالبانو پرون په غور کې یو ځایي خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ. ښاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجي او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل وویل موکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محاکمې ته مراجعه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیایي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي. انتونی ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بېوزله هیوادونه چې تر دې وړاندې له کرونا وبا، اقلیمي بدلون او د کافي منابعو له کموالي کړېدل، اوس د خوراکي موادو او انرژۍ له کموالي سره مخامخ دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. بهرنوی هیوادونو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پر ستونزو دلته بحث لرو. د مهاجرینو مسله روانه اونۍ وروسته تر دې توده شوه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند یو ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې تهران دا خبره رد کړې ده چې له کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي، خپرې کړې ویډیو د افغانستان دننه افغانان وپارول. په کابل، هرات او خوست کې مظاهره وشوه. د خوست په مظاهره کې قومي مشر محمد علي چتران په ایران کې له افغان کډوالو سره د تشدد د غندنې ترڅنګ پر پاکستان غږ وکړ چې پر پوله دي افغانانو ته د تګ راتک په وخت ستونزې نه جوړوي.
په ایران کې دغه شوي ظلمونه چې د افغانانو سره شوي دي دغه غندنه وو، او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی که هغه طرف دی که دا طرف دی. موږ غواړو چې لکه څنګه پخوا په شان چې تاګر تاګ و همدغه تاګ ور تاګ د پاکستان د ګاونډیو هیواد د قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
د طالبان حکومت اونۍ مخکې تر دې مظاهرو ویلي وو چې په یوه میاشت کې له ایرانه څه باندې 2000 افغان کډوال یا په خپله خوښه افغانستان ته راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي. د دې شمېرې په پرتله له افغانستانه بهر ته د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د کډوالو د تګ بهیر ګړندی شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR له افغانستانه د اقتصادي ستونزو له امله د کډوالۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې پروسه شکال نږدې 15,000 افغانان یوازې ایران ته ولاړل. د ګلوب په نوم امریکایي شرکت چې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې نظر پوښتنې او سروې ګانې خپروي، تېره اونۍ په یوې سروې کې څرګنده کړه چې پروسه شکال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوو میاشتو په ترڅ کې د دوی د ترسره شوې سروې له مخې 55% نارینه او 50% ښځو غوښتل چې له افغانستانه ووځي. د بحث لپاره مو په دې خپرونه کې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې په خوای پویونامه کې کار کوه. لومړی به ورشم رامسپور صاحب ته. میلمنو تاسو ښه راغلاست رامسپور صاحب. د کډوالو دغه بهیر څرنګه ممکنه ده چې یو څو روسي او یا افغانان واسيږي چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي.
د کډوالو مسله یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچيري مونږ او تاسو په سر کې د کډوالو کټګوريګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین درو چې دوی مخکې له افغانستان وتلي وو، یو په تیرو څلوېښتو کلونو د افغانستان څخه وتلي وو، د دوی په ګاونډي ملکونو کې اروپایي، امریکایي او نورو هیوادونو کې میشته وو. دومه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اګست نه چې طالبان قدرت ونیول د افغانستان څخه ووت، په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسیون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سره مولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله. دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو، او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي. دوی سره تشویشونه موجود دي او دوی راتګ هم شرایط پوری اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. څلورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکره طبقه ده یا میدل کلاس چې موږ ورته وایو، په دوی کې انجینران دي، ډاکتران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي، چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه به شرایط چې دامنسته شو د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچو، او دوی دا فکر کوله چې دغه شرایط چې بشري حقونه پکې خوندې نه وي او مدني ازادېګانې پکې سلب شوې وي او تعلیمي نظام پکې ویجال شوی وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي.
مننه رابشم سادات صاحب ته، په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر. سادات صاحب، اروپا ته هم په وروستیو کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته ګڼ افغانان راغلي دي، څرنګه آیا په دوی کې داسې کسان شته چې دې ته امید لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي؟
خو دا څو کټګوري دي. د پخواني مهاجرین خو تقریبا تر 80% نه زیاتې د مهاجرین دي چې اوس د اروپا کې هغوی د اروپا سیټیزن دي، یعنی پاسپورتونه اخیستي دي. معلومدار دوی خپل وطن مینه ساتلې دی او غواړي چې تن سره همکاری وکړي، او په دا شلو کلو د افغانان خپل وطن سره اړیکې ساتلې ده او هلته همکاري کړې ده. او بل اړخ هغه مهاجرین دي چې تازه راغلي دي په اروپا کې او لا تر اوسه قبول شوي نه دي، په کمپونو کې اوسېږي، او د دوی راتګ متاسفانه لا تر اوسه ډیر قوي روان لري. متاسفانه اصلي موزله په اروپا کې د مهاجرین ده چې په اوس وخت کې په کمپونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
که چېرته یو څه توضیح کړئ، مثلا څرنګه بد؟
بد معنی دا ده چې متاسفانه په یو کمپ کې چې مثال د زرو کسو دپاره